السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنجشیر درې په خوله کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې ووایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په جی کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو. اوس د وضعیت هم بیخي خرابه ده.
د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وایي.
راپورونه وایي چې د پنجشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوې. بریتانیا وایي د خپلو اتباعو متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. له پنجشیر څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د طالبانو او ځايي مقاومت کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د راپورونو پر اساس د نښتې نن تر غرمې مخکې 10 بجې پیل شوې او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د طالبانو د ارشاد او دعوت رئیس امیر خان متقی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ناکامې شوې.
ما بسیار کوشش ها کردیم که موضوعی پنشیر
دیر حدسی مو وکړه چې د پنشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لاره حل سی، لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړه.
دام نتیجه نه دادن.
دوار خواوی ادعا کوي چې مقابل لوري ته مرجوب لري ولیدي. طالبان وایي چې په شتل ولسوالی کې شپږ پوستینه ولیدي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگټن کې په یوه تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل
تیره شپه د امریکا متحد ایالاتونو په کابل کې د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندي ځایونو ته د څه باندې 120,000 کسانو په لېږدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یوه تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستانه ووته. بریتانیا له افغانستان د خپل اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډېر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره یې مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یوه چارواکي وویل شاغلی گاس د طالبانو له استازو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه بریتانیایي اتباعو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی و. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پروند د اگست په 1 له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس او ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 3 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په هر او دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت واړه به لکومه کوي او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایی په روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنجشنبه پرانیستل شي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل آزادی رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي که هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار باسي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه په متحده عربی اماراتو کې د شل اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد خطو د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوځ په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د برید پترس کې وغوښل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوځ وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوځ د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت یې هم نه دی څرګند کړی. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت دی، بلدوس بلتون غشتون کې ډیر فعال دی. اروپایي کمیسیون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسیون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لویې وچې ځینې بېوزلې هیوادونه دې هدف ته نه دي رسېدلي. اروپایي کمیسیون د جنورۍ په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کورونا پر ضد واکسین شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسېدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا موضوع درته لرو لږ وروسته، خو اوس په پنجشیر کې د روانې لانجې او شخړې په اړه تازه حال درکوو. راپورونه وایي چې د پنجشیر په خوله کې په جبل سراج ولسوالۍ او دغه راز پور څیرمه سیمه ګلبهار کې د طالب وسلوالو او هلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ نن سهار لس بجې جګړه پیل شوې ده. دا جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو ویل د پنجشیر د لانجې د سوله ییز حل لپاره سیاسي هڅې ناکامې شوې دي. د تازه جزئیاتو لپاره یې همکار مې اجمل اند سټوډیو ته راغلی. اند صاحب، ستړي مشئ، اوریدونکو ته د پنجشیر د جګړې تازه حال ورکړئ.
مننه لودین صاحب، لا ماسې چې تاسو ویل داسې ښکاري چې د پنجشیر کې د مقاومت هغه مقاومت چې رامنځته شوی د طالبانو په وړاندې او د طالبانو ترمنځ د سولې کومې هڅې چې روانې وي او کوم کوششونه کېدل هغې تر اوسه پورې کومه ملموسه نتیجه نه ده لرلې او له پرون راهیسې د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. نن رپورټ ورکول شو چې په ګلبهار کې د پنجشیر په دروازه کې لکی جبل سراج سیمو کې دغلته جنگونه شوې دي. دا جنگ وسم رپورټونه وایي چې په وقفي ډول باندې روان دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د پنجشیر ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ کې شپږ پوستې نیولې دي. همدارنګه ادعا کړې ده چې هلته د دوی په مقابل کې چې څوک جنګیږي هغوی ته مرګ ژوبله مړولې ده. مقابل طرف بیا وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. په چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس چې په چاریکارو کې دی د پروان ولایت لپاره، هغه لږ تر لږه په دغه جګړو کې د یو طالب د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او ادعا یې کړې ده چې مقابل لوري ته یم درنه مرګ ژوبل اړولې دغه چې مقابل لوري نه مني. د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسون رئیس او مشر ملا امیر خان متقی نن یو پیغام خپور کړ او له دې پیغام نه داسې ښکاري ده چې د پنشیر په اړه باندې د سولې کومې خبرې اترې چې وي کومې هڅې چې وي هغه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دی وایي چې موږ ډېره هڅه وکړله د سولې لارې چې دا موضوع حل کړو خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي متقی د پنشیر له خلکو وغوښتل چې په هغه کسانو چې په دې ولایت کې مقاومت کوي یا د ده په وینا جګړې ته لمن وهي په هغوی باندې د فشار راولي څو دغه ولایت د سوله ییزو لارو تسلیم کړي. پنشیر ته په وروستیو کې نه یوازې دا چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هلته پر خپل ځان باندې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف دي راټول کړي دي، همدارنګه پخوانی مرستیال ولسمشر چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم ویل کېږي چې په پنشیر کې دی ځان سره یې ځینې کسان راټول کړي دي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو یو برخه هم دغه ولایت ته ورغلي دي او هلته یوه حلقه یا یو مقاومت داسې رامنځته شوی دی چې نه غواړي طالبانو ته دغه ولایت تسلیم کړي. په زمن کې د خبرو او سولې دروازې لام په بشپړه تړلې نه ښکاري او داسې رپورټونه شته دی چې یو شمېر خلک لام هڅه کوي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د پنشیر سولیز د پنشیر د مسلې سولیز هواري ته لاره هواره کړي. تر دې مخکې یو بل شی چې و هغه دا و چې پرون شپه د بغلان له لورې نه هم طالبانو په پنشیر باندې برید کړی و. طالبانو ویلي دي چې د خاواک کوتل چې یو ستراتیژیک ځای دی دغلته یې ځینې سیمې نیولې دي او دغه کوتل یې نیولی دی.
ډېره مننه کورمو ودان اوریدونکو. زموږ د همکار اجمل ان په راپور کې مو واوریدل چې په پنشیر کې په وقفهي ډول البته د پنشیر په دروازه کې جګړه روانه ده. د جبل سراج او ګلبهار په سیمو کې طالبانو ادعا کړې چې تیره شپه د بغلان له لارې پر خواک کوتل هم برید کړی دی او دغه کوتل یې نیولی دی. دا جګړه داسې مهال روانه ده چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړېدو په اړه یې مشورې او بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا چې په دې برخه کې بحثونه چیرته رسېدلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دوم رویل اسم سی کوم مشورې او بحثونه سره دوام درلود هغه تکمیل سوي دي بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان سي مرتضی به یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چاته پکې ونډه ورکړل سي نو موړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دای وای چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځې نه استه د تیرې شنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر راستازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیکمیټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو وډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان او وطن له پنشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنشیر کې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبان هم دا خبره منلې ده، خو دا خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي. د سې شنبې په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې ډګره ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوښتو د زیانونو یوه سروې کړې چې تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته وویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګرچې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخمینی چې وایم د 15 میلیون نه الا 50 میلیون شاید اضافه موږ متاثر شوي او تاوان رسیدلی، چې دا ټول تجهیزات بیرته په حد اقل په هغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماښام ځان وژونکو بریدو شو چې د نشته یو سلو بیا افغانانو ژوند واخیست. همداراز د دې چاودنې له امله 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړوه. د دې ترڅنګ د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي، چې تر یو لک او در ویټ سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګره الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پورستي او ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب سوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا سوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول سوی و، د دفترونو او لاندې غورځول سوی و، تلویزیونونه سکرینونه، د مسافر د چکن ایریا، تشنابونه، ترمینل تعمیراتی وضعیت، سکیوریټي کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوي ټول په ډېر فجه شکل ټوټې ټوټې شوي وو. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقتی په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي وو، په بل مخ اړول شوي وو.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل، آی ایل ایس انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 شل مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی، هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه، تر 15 کاله نور کېدای سو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، اسفره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوو هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولې هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دید یا ویزیبیلیټي ډیره شوي او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رنوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایډز، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای که څنګه؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي، په هغه کې لیکل کېږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل د قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنۍ لګښت او ورځنۍ چارو لپاره تضمینوي وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په ښار کې کاروبار صفر کچې ته راټیټ شوی او دمګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنۍ چارو منفي اغیزه کړې ده. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اته منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منه ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي اوس نه هڅو دي، شلکم نه هڅو دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو د مخکې څلوېښت روپۍ او اتیا روپۍ ده، په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندوز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندز ښار کې رکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیول تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د رکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته، تمام ورځ دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند دی.
پخوا د ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغسې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دوه نیم سوه کېږي، هغه هم تنګې ټیل والا ته ورکوم.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی.
مخه ولا غلطه کشم کوله کاکا، غلطه کشم کوله، د ورځې دوه درې دوه نیم سوه پیدا کوله، دوه سوه دوه نیم سوه پیدا کوله، وضعیت خراب ته وي، یوه روپۍ هم نشته ده، بودیجه بیخي خلاصه ده، نه په جی کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو، اوس د وضعیت بیخي خراب ده.
د نه کسیزې کورنۍ مشر اته دېرش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دی هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته. مخکې کارونه خو یو مړې ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به څلور سوه پنځه سوه درې سوه به هم پیدا کولې. اوس هېڅ نشته. چوک باندې هم که کار پیدا شي، یو نیم کس راشي ور رسل یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي، تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي، او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا څه باندې 1300 کورنیو ته خوراکي مواد وویشل شول. چارواکي دغلته وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنیو غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنیو د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړی چې تیره ورځ او نن یوازې د کونړ په مرکز اسداباد کې پر 1300 اړو کورنیو مواد وویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل
فلحال مرکز کې 1300 کورنیو ته توزیع نن کېږي. په نورو ولسوالیو کې هم د ډېر همکاري را کار شروع شوه. دوه بوجۍ اوړه، یو بوجۍ دال او دغسې مالګه. دا د ډبلیو سي لخوا د 1600 کورنیو لپاره مرکز کې شمول په نهه ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دم کلي اوسیدونکی صلاح الدین
سره مخامخ دی، څه رقم حالات راله او هر څه بانکونه او مسلې او ماشینه د خلکو بند شوي دي. نو دغه کومکونه کې د ډېر جدي اقدام وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې په 1000 بېوسو او غریبو کورنیو باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې له تیرو 1200 ورځو بانکي او سوداګریزي چارې بندې دي او په بشپړ ډول لانه دي پرانستل شوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیله او خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا دی چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی جنګ او د علماو د امارت اسلامي نه دا دغه دی چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سه وکړي او د چې یو نظام جوړ کړي چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټولو مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله وي. مونږ مرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. ورځ د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دې ګران علما نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دې مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکړي. اور چا چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته به جواب وایي. قبر ته ورتلو والا دې سوال جواب شته. مونږ مسلمانان یو په هغه باندې عقیده وکړي. منډې ترلې مو وایي بې نظمي مه راولئ. شهینه مه قیامته کوئ. مسلمانان وایي د الله نه ویریږئ. د ټولو ورونو نه مې خواهش دا ده یو د عزت یو د ابرو جون شروع کړي. یو بل کره مصیبت مه رسوئ. او علما خو ډېر مسؤله ځکه دي چې دوی په قرآن او نشان پوهېږي. دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی.
د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو. دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای یې کښېږدي. په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یره خلک ماتېږي. د یوه مسلمان دپاره از ما طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چاته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د ورودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي مځکې بیا د خلکو دننه وړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان اورو.
راپور نوایی د پنشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. تاکل شویده چه پا کابل که ده اسعارو ده تبادله تر طولو لوی مارکیت شهزاده سرای سبا پرانستل شید. ده استرالیا کرکیت بورد وی پا افغانستان که لبدلونونو سره سره به لافان لوب دلی سره ده تیست لوبو ده لده کربتو بکری. ده پاکستان پاوز وی دوی تروریستی زد قطوی ده اسلامی دولت یا داعش یولس وسلوال وژلی دي او اروپایي کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کرونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پته د ازادي راډیو ډاټ کام. خوستۍ او فعالانو رون اندو او طالب چارواکو له ځوانانو غوښتنه وکړه چې له خپل هیواد د نوزي. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالی د ځوانانو استعدادونو او وړتیاو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواده د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوستۍ ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د اګست 1 ناوخته خپله خاوره خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې څرګندې کړې. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت ویل
هر افغان دا هیله او ارزو لري چې افغانستان یې پرمختللی وي، افغانستان به ثباته وي. نو د دې لار دا نه ده چې موږ هېواد پرېږدو، د دې لار دا ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هېواد د پرمختګ لپاره مصرف. که سالمه اداره او مدیریت را منته شو باور وکړه چې انشاءالله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هرې بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسې ته موږ ضرورت لرو، تاسې استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسې افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مه استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړئ.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ، د ما د ولس، د ما د ملت، د ما د خلکو، د دې ولس د بچو دغه خېټه باید مړی، دغوی روزګار باید موجود وي، هغې ته باید یو څه ته ورکړي چې تر څو هغوی په همدې خاوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه د انساني ټولنې چې په قرآن کې ذکر شوی دا عملي نشي، ملتونه ولسونه نورو ټولنو ته ځي چې په هغو ټولنو کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ویل د هېواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یوه ډله په یوازې ځان نظام نشي سنبالولی. دوی خزو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خو سوالی مولوی محمد نبی عمری وویل د اوسنیو ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو زما فکر دا ده، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولس ته ضرورت ده، دغه سپینګرو ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده. یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناستې دي، زنونه ورته مایوس کاری چې زمونږ د تعلیم سلسله ودرېده، هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملا وي که طالب وي که ځوان وي چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د استلو چټک بهیر پیل کړ چې د اگست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,300,000 زیات افغانان چې په وروستیو 20 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو سره نږدې دندې ترسره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل، د دوی له کورنیو سره په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبري کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله غلې ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم، کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي، او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې واخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دې اړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا داخلي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیام ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي، په دې باره کې راغلي دي چې کچیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کی، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولی؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویل شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دي چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلي دي همدې اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق نه اخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یې د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په 13 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل شوی شو چې په دې 13 کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 13 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم د رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډېر زړه مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړه واکه به تاسو
خالونه واړه نه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله پوهیږي
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې پخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی ده 15000 کال تاریخ لري
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکې شته دي انار هم پکې شته دي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوردونکو بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا خوږو اوبو خوسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی ده چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوې ده دا د خوانی مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري چې یما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول د دې نمونه د زین د اسب معنا ورکي البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ول یا د دې جای زین د اسب په څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دې مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده بیا د مزار شریف د خو روست نه یغه ده د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی په مزار شریف سربیره څلویښت ولسوالۍ لري د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسد الله ناصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري 14 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي سندخل ولسوالۍ ده شولګر ده چمتال ده چاربولک ده نارشایی ده دیدادی ده نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکشته دي انار هم پکشته دي بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده دغه ولسوالۍ هم ځنې تولیدات لري لکه انځر او زردالو خربوزه بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ چې هلته هم دغه شفتالو زردالو هندوانې او خټکی هم پکې زیات ده د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ چې هلته هم غنم او جوار او ځنې زراعتي مسائل حل ته هم شتره بل زمنګ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارې شاهد چې د خار مرکزیت پورې اړه لري دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډیره زیاته مشوره ده بل ولسوالۍ زمنګ دیدادی ده چې دغه سبزیجات او زردالو دغه مسائل حل ته هم شتره
بلخ تا اکثر کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخېږي هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم هلته تللی یم موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو همداسې تللی یو په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی مزار شریف ډېر ښه ښار دی له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي ډېر ژبې پکې اوسېږي ډېر زبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده بیلابیل قومونه دي بیلابیل ژبې دي هلته تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې یشېدلي یا چې تپ خوړلی وي دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي
د مانام فرید فیصل دی د مزار شریف ښار اوسېدونکی د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي آبیدات شته دي شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده په خلم کې یو شمېر تاریخي آبیدات دی چې هلته هم تللی یم باغ جهان نما په خلم کې دی هلته تللی یم بلخ کې د نو گنبد جمعت دی بالای سار بلخ دی هغه جمعت دی د رابعه بلخی مقبره ده دغه کومې لرغونې سیمې چې دي یا دغه آبیدات چې دي د بادمرغه د تهدید د لان دي دي هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت د لحاظه سیلانیان چې دي نور هیوادونو راځي هغه خونه شي کولی چې هغو سیمو ته لاړ شي یو شمېر افغانان چې کوم دي هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري یا زړه ټول اغام کسی خومنتا بیا دی چی اغوازیات گوری دی یوش میرد غابیدات و جوڑخت یعنی ساختاری دی لحاظ لکسه ستمال دلی در ارتیال ریشی بر جور شی لکن و گنبت جمعت هم دی اغام دی ساختاری دی لحاظ جیتن ستمال دلی ارتیال شده چی اغام بر جور شی دی مولانا کور هم ده غسی اغام تقریبا تر دیر برید پوری خراب شوی دی پا خواب ویل که دل چی افغانستان دی سیلانیان و دی برخینا ډیر پیسې ترلاسه کولی خوران سبب د باد مرغه دغه جګړه او ناامني شوې ده دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسه وړ هم ده شاید دومره پیسې هم نه وي که چیر دا جوړ شي ورغول شي جاینه سم شي سیلانیان ته زمینه برابر شي چې دا راشي د مناطقونه کتنه وکړو بدون د شکه چې دولت هم د یو لوی مرسته ده هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي دی کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي نورې خبرې د بلخ له اوسېدونکي امان څخه اورو
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي یا د ساسانیانو دورې د کوشانیانو دورې یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالاحصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوي دي چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کومې سیمې چې باستاني دي مثال جمشید شهر د خپله د بلخ بازار همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده او د خپل روضه شریف د ارتدي کلام الله وجهو زیارتي آرام ځای دی او همدارنګه په خوله ولسوالۍ کې د جهانامه باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونې سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چېرته موږ د جهانامه دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مصر باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند پښتو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو دا وا ژوند په ژبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست اللہ مو مال او ملگر. I'm not afraid.